پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره غلاستو يم. تخنیکی چارې میر احمد صافه مختوري په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان حکومت د هغو طالب بندیانو د خلاصون لړۍ بیا پیل کړي چې د یو شمیر اندېښنو له کبله درولې و. په فرانسې، برېټانیا او روسیې کې نن ښوونځي بیرته پرانیستل شوي. دا مو د سره او مهمې موضوعګانې دي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د پکتیا په مرکز ګردیز کې نن حمله پای ته ورسېده. د سعودي عربستان پاچا د یمن په جګړه کې د ښکېلو د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو قمندان له دندې لرې کړ. د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشرۍ انتخاباتو کاندید جو بایدن ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیاسي تاوتریخوالي په پارولو تورن کړ. د خبرونو تفصیل. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې پر کنډک حمله د دو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. چارواکي وایي نن سهار وختي لومړی د عامه ساتنې کنډک ته څیرمه چاودنه وشوه، وروسته دو حمله کوونکو ودانۍ ته دننه ورغلل او له امنیتي ځواکونو سره یې نښته وکړه. د والي ویان عبدالرحمن منګل د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
فعلاً وضعیت د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. جګړه پای ته رسېدلې په ساحه کې وضعیت نورماله شوی دی.
ښاغلی منګل وایي په حمله کې دوه حمله کوونکي او درې سرتیري وژل شوي او پنځه نور سرتیري ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو چې د دې حملې مسؤلیت یې اخیستی د لسګونو سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. د پکتیا ولایتي روغتون سرطبیب ډاکټر محمد اصیل خان ازادي راډیو ته بیا وویل چې د پیښې له ځایه دیارلس ټپیان ورول شوي چې یولس تنه پوځیان او دوه ملکیان دي. د میدان وردګ د ولایت شورا یو غړی په دې ولایت کې په یو مین چاودنې کې د پنځو پولیسو د وژل کېدو ادعا کوي. وحیدالله اکبرزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیره شپه د میدان ښار جنوب لوري ته د کشمیران کلا په سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې د پولیسو اکمالاتي کاروان له دې سیمې د تېرېدو په حال کې و. خو د دې ولایت د امنیې قمندانۍ مسؤلینو د دغه پیښې په اړه بې خبري ښودلې او دا هم ګرانه ده چې په خپلواکه توګه دغه پیښه او پکې د وژلو مسله تایید شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو همغږي کوونکي اداره اوچا وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا د خپرېدو له ګواښ سره مخامخ دی. دغې ادارې پرون وویل چې تر ټولو زیانمنونکې سیمې له پاکستان او ایران سره پولې دي چې خلک بې کنټروله پرې تګ راته کوي. د دغې ادارې په باور روغتیایي کارکوونکي سرحدي سیمو کې ولاړ وي، خو د معایناتو پوره امکانات او آن د ځان د خوندیتوب بشپړ وسایل نه لري. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د هند پخوانی ولسمشر پرانب مکرجی د ششونو د عفونت له کبله و مړ. هغه چې په کووید 19 مخته شوی و د مرګ په مهال څلور اتیا کلن و. د نوې ډیلي پوځي روغتون پرون دوشنبې د نوموړي د مرګ خبر خپور کړ او ویل چې له وړمې ورځې راهیسې وضعیت نازک و. مکرجی د اګست په 10 هغه مهال بستر شو چې په کرونا وایروس اخته شو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پرانب مکرجی د وفات په مناسبت د هند ولسمشر صدر اعظم او د هند خلکو ته د تسلیت او همدردۍ په یو پیغام کې پرانب مکرجی د افغانستان له خو دوستانو یاد کړی او ویلي چې د زحمت په موده کې زموږ د هیواد په اړه ښه نیت ښودلی و او د دواړو هیوادونو د اړیکو پراختیا او له افغانستان سره مرستې او همکارۍ ته یې ځانګړې پاملرنه کړې وه. پرانب مکرجی د 2012 کال جولای میاشتې د 2018 کال تر جولای میاشتې پورې د هند ولسمشر پاتې شوی دی. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز نن د یو فرمان له لارې د یمن په جګړه کې د ښکېلو سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو قمندان جنرال فهد بن ترکی بن عبدالعزیز له دندې لرې کړ. د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې نوموړی تقاعد شوی او څېړنې ته معرفي شوی دی. د هغه زوی د الجوف د والي مرستیال هم له دندې لرې شوی او څېړنې ته معرفي شوی دی. دغه پریکړه د ولیعهد محمد بن سلمان د هغې څېړنې پر اساس شوې چې په دفاع وزارت کې د مالي مشکوکو معاملو په اړه ترسره کوي. دغه راز له څلورو نورو جګپوړو پوځي چارواکو څخه هم څېړنه پیل شوې ده. که څنګه په اروپا کې د کورونا وایروس مثبت پیښې په زیاتېدو دي. سر له نن سه شنبې په انګلستان، فرانسې، بلجیم او روسیه کې په لسګونو میلیون زده کوونکي تر رخصتیو وروسته ښوونځیو ته ستنېږي. ګڼ ښوونکي، میندې او پلرونه اندېښمن دي چې د ښوونځیو بیا پرانسته به د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ خپرېدل چټک کړي. په فرانسه کې ښوونکي او هغه زده کوونکي چې له 12 تر 13 کلونو عمرونه لري باید ماسکونه وکاروي. بلخوا په روسیه کې به 12 میلیون زده کوونکي له ماسکونو پرته ښوونځیو ته ځي، خو په ټولګیو کې د زده کوونکو ترمنځ واټن په پام کې نیول کېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید جو بایدن ولسمشر ډونالد ترامپ د سیاسي تاوتریخوالي په پارولو تورن کړ. په دې هېواد کې د نومبر میاشتې د ولسمشرۍ انتخاباتو په درشل کې له څو اونیو د توکمیزو ناانډولۍ له کبله پارېدلې مظاهرې او ناکراري یو بحث پارونکي موضوع شوې ده. جو بایدن پرون په پنسلوانا ایالت کې ولسمشر ترامپ له زهرجن رهبر سره پرتله کړ چې د په وینا د امریکایي ملت د شفا وړتیا نه لري. خو د ډونالد ترامپ ټاکنیز کمپاین بیا هڅه کوي په دې هېواد کې د بلوالو، تالان او مرګونی تاوتریخوالي موضوع د ډیموکراتانو تر ولکې لاندې ښارونو باندې تاوان کړي. او د بیلاروس چارواکو د کارګرانو د احتساب یو مشر او د اپوزیسیون د همغږۍ د شورا یو مشر نیولی دی. د همغږۍ د شورا جک پوړي مشر لیلیا ولاسوا چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکو څخه د واک د انتقال لپاره جوړ شوی شورا هڅه کوي پرون د مالي جرمونو په تور پولیسو ونیوله. اناتولی بوکون د بیلاروس کالی د فابریکې د احتساب د کمیټې مشر هم له نیول کېدو وروسته د غیر قانوني اعتراضونو د تنظیم په تور په 15 ورځو بند محکوم شوی دی. په بیلاروس کې د اګست د نهمې د لانجمنو انتخاباتو وروسته اعتراضونه دوام لري. معترضان د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او دغه راز د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شئ. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ، د هغو طالب بندیانو د خلاصون پروسه روانه ده چې حکومت وایي درنې جرمي دوسیې لرلې. د خلاصو شویو بندیانو له ډلې یو تن وایي حکومت تمه لري د همدغو بندیانو په خلاصون له طالبانو سره مخامخ خبرو ته کښېني. د پکتیا د نن سهار موټر بم بریت جزئیات درکوو چې پکې یو شمېر پوځیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د پکتیا د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر اصیل وایي
کوم چاودنه چې شوې هغې نه دیارلس زخمیانو ته راورسېږي چې په هغې کې یوه زنانه وه، یو بل کس و، دا ملکیانو او نور د دې زخمیانو له جملې نه دوه کسان چې شدید و هغه نورو شپخانو ته انتقال شول.
په بهرنیو مسایلو کې هم دا مهم راپور لرو چې په بریتانیا، فرانسې او روسیه کې نن ښوونځي بیرته پرانیستل شول. بیا هم خراغلی رازو. لومړی مطلب ته، د افغانستان حکومت د هغو طالب بندیانو د خلاصون لړۍ بیا پیل کړي چې د یو شمېر اندېښنو له کبله درول شوې وه. پرون د کابل په ګډون د افغانستان له یو شمېر زندانونو له سلو زیات طالب بندیان آزاد شوي او نن به هم یو شمېر نور له بنده خوشي شي. د هغه طالبانو چې د هغو 400 طالبانو له ډلې وو چې خلاصونې لانجې جوړې کړې وې. امید زهیرمل په دې اړه باندې راپور جوړ کړی او د کابل استودیو له موږ سره شریکوي.
بلی سرکزی صاحب، سلام تاسو ته اوریدونکو ته. د افغانستان حکومت تیر ماښام د هغو 400 طالب بندیانو له ډلې چې 320 تنه یې پاتې دي د ازادۍ لړۍ بیا پیل کړه. پرون د کابل له سرخی پله زندان څخه نږدې 30 تنه آزاد شوي دي، خو له یو شمېر نورو ولایتونو هم راپورونه دادي چې هغه طالب بندیان چې هلته وو او آن په اعدام محکوم شوي کسان هم پکې وو آزاد شوي دي. سرچینې وایي پرون نږدې 300 زیات طالبان آزاد شوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي چې د بندیانو د ازادۍ په اړه وروستي ارقام، معلومات او ترخوای د پاتې بندیانو مسأله او نور بشپړ جزئیات به د ورځې په اوږدو کې خبره کړي.
او پښتم چې د دې زندانیانو په اړه یو شمېر نړیوال غبرګونونه هم وو، آیا هغه اندېښنو ته ځواب ویل شوی که څنګه؟
فرانسه، ناروی او استرالیا هغه هیوادونه وو چې د دې بندیانو له ډلې نه، البته په دغه 300 بندیانو کې د شپږتنو په خلاصېدو باندې البته اندېښنه ښودلې وه. خو په روسیو کې د افغانستان حکومت وایي دې اندېښنو ته ځواب ورکړل شوی دی. ښکاره داسې څه ډاګیزه شوی نه دي چې آیا دا قناعت حاصل شوی کنه. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل فرانسوي سیال سره خبرې کړې دي او تر خوای د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر سره خبرې کړې دي او یو شمېر موضوعات خبرې کړې چې ګنې په یو نه یو ډول باندې هغه اندېښنې چې د هیوادونو د طالب زندانیانو د ازادۍ په اړه باندې لرلې هغه لمنځه تللې. خو دقیق نه ده چې دغه زندانیانو په لړ کې به هماغه شپکته نه چې د هیوادونو په اندېښنه خودلې آزاد شي کنه.
مننه. اخر کې کراته وای چې د ملي مصالحي عالی شورا د طالب بندیانو ازادۍ ته او د خبرو د پیل پاړه څه وای؟
طالبانو سانګزه صاحب د خبرو د پایل د پاره ان لافان حکومت سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره خپل اساسي شرط د خپل ټولو زندانیانو ازادي دلګړلې او په سانګړي ډول باندې هم د غسلور سواتنه چې وسه لړۍ پیل شوې ده. خو کې د افغانستان د ملي روغې جوړې شې عالی شورا هم هیلمن نه ده چې د بندیانو په ازادۍ سره بتریوي ونی یعنی دیوي ونی پودو کې مخامخ مذاکرات پیل شي. د دې شورا مرسیال حاجی الدین محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې بندیان ک خلاصيږي او د لړۍ بشپړېږي د دوی پلاوي او ام دا اوس لا چم تورې چې مخامخ خبرې پایل کړي
دا لړۍ په شي د بندیانو موږ یو وخت وخت په کار لرو دا څنګه کوم په بل ونه چې وکړي دا یو وخت وخت غواړو د لړۍ د بندیانو په څیر چې نو ته وایي تیارې لري د سي تیار دي دا سره په ریبار لړۍ چې دا وایي د خوانه دا د وکی راګوشي دا د حیات تیار ده.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر هم
له کابل سره زموږ رابطه قطع شوله. د افغانستان حکومت د هغو طالب بندیانو د خلاصون لړۍ بیا پیل کړي چې د یو شمېر اندېښنو له کبله درول شوی. په دې اړه مو جزئیات واورېدل. څو ورځې مخکې اتیا طالب بندیان د څلور سلو ډلې خوشي شو او بیګا تر سلو زیات له کابل او یو شمېر هم له کندهار را خوشي شوي دي. دا د هغو څلور سوه طالب بندیانو له ډلې وو چې حکومت ویل درنې دوسیې لري. طالبانو بیا شرطی خیده چې د همدغو بندیانو په خوشي کېدو سره به د بین الافغاني خبرو لپاره حاضر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل په 12:00 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس به ورشو پکتیا ته. په پکتیا کې نن سهار د عامه نظم په خطعه باندې موټربم برید شوی دی چې پکې درې سرتیري وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. دغه موټربم برید نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې د عامه نظم په خطعه شوی چې وروسته دوه تنه بریدګرو له افغان ځواکونو سره نښته هم پیل کړې ده. افغان چارواکي وایي چې دواړه بریدګر وژل شوي او اوس ساحه تر کنټرول لاندې ده. د ازادي راډیو خبریال احسان آریان له پکتیا په دې اړه باندې یو راپور را لېږلی دی.
د سشن به د ورځې په سهار 15 بجې او 30 دقیقې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ولایت مقام ودانۍ ته څیرمه د امان زم او د قطارونو د ساتنې په قطعه د موټربم برید بشو چې وروسته دوه بریدګر د امان زم د ساتنې ځواکونو ودانۍ ته ننوتل او له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت شول. د پکتیا امنیه قومندان سلطان داوود سلطان ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید د همې موټر په وسیله ترسره شوی چې د عملیاتو په پایله کې دواړه بریدګر ووژل شول او سیمه افغان ځواکونو په خپل کنټرول کې واخیسته. د سلطان په وینا په دې برید کې د لومړنیو معلوماتو له مخې د امان نظم درې سرتیري وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي.
15 دقیقې یو موټر بم په محافظت امنیې باندې سوی دی. بیا دوه نفر مهاجم داخل شوي وو قطعې ته. په ضد حمله کې بیرته سي عملیات هم شروع کړل. دواړه مهاجم مړه دي او په زمین کې موږ درې نفر شهیدان لرو، 15 نفر زخمیان.
د پکتیا د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر محمد اسل خان ازادي راډیو ته وویل چې د پېښې له ځایه دیار لسټاپیان روغتون ته انتقال شوی چې یولسی نظامیان دي او د دوو کسانو وضعیت نازک خودل شوی.
کوم چې اودنه چې سو هغه نه دیار لس زخمیان متر او سوي چې پاره کې یو زنانه او بل کس و د ملکان او نور د دې زخمیان له جملې نه دوه کسان شو شدید او هغه نور شپخانو ته انتقال شول او درې کسان نو سره په حال بستر دي.
د نظر خدا په نوم د امن نظم د کندک یو سرتیره د بریټ کیسه د سکوي
یګ انفجار شت ما و چت پرې دوم دیدم کې هیڅ و تا قابو
نه چاوت نو شو از پورته ولوتم و مې دل چې په پاسپورت کې وختونه هم آباد نه ده پاتې چر وتم دښمن راغې ما د دیوالو کونټه ځان پټ کړ وختلې چې ما و خو ما و بیا هم تو پک ما پات نیولې بل مر مې مه هم پګ لاسي بمونه او وسلمتري لاس راوه
وسروالو طالبانو د دې برید مسولیت منلای د دې ډلې ویاند زبیح الله مجاهد رسنوی ته په استولې اعلامیه کې ویل دي چې په برید کې لسکونه افانسر تیروتا مرجوب لاړولې احسانریان ازادي رادیو پکتیا
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي ازادي رادیو تاغو گست په دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام سلاشاره پنځه باندې خبرونه کوو لکه څنګه مو چې په راپورونو کې واورېدل د طالبانو یو شمېر بندیان پرون د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شوي او دغه لړۍ روانه ده حکومت تمه لري د همدغو بندیانو له خوشې کېدو سره به بین الافغاني مذاکرې ته زمینه برابره شي صالح محمد صالح د سیاسي مسایلو لیل تحلیلګر شیرین خان حبیب سره په دې اړه مرکه کړې پیل کې ورنه پوښتنه کړې چې حکومت د پاتې درې سو شلو طالب بندیانو له ډلې پرون یو شمېر خوشې کړل د بندیانو د خوشې کېدو د بهیر پیل څه معنی لري او آیا بین الافغاني مذاکرات حکومت ورنګ دي شوی کڅنګه
افغان حکومت زنې زندانیان خوش کړل دا هغه زندانان له جملې نه و چې افغان حکومت یې نه خوش کېدل او تابعانی ولی او شرایط درلودل لیوړ خا د فرانسې او د استرالیا هیوادونو تمرکز درلود چې دا باید خوش نسی ځکه دا غوړ به قاتلین دي او بل اړخه د زنې افغان کمانډویانو د بندي کېدل او د طالبانو سره اداوي موجود وي اما په ورته وخت کې د سولې مذاکراتي ټیم د غړي او د مصالحې شورا د مشر څور از وړاندې وایناو کې داسې خبرې وی چې ګوندې پراتلون کې ونی کې بین افغاني مذاکرات شروع سي ممکن د ځنې بهرنی هوادونو سره چې مخکې یادونه وکړه او یا د طالبانو سره ځنې پرمختګونه شوي او د همغه پرمختګونو لواجنه ممکن چې دغه بهیر یو څه ګړندې شي او دغه طالب بندیان هم د همدغه بهیر په خاطر باندې بیا هم د نیک نیت په خاطر باندې دغه بندیان خوشی شوي
حبیب صاحب تاسو د بندیانو د خلاصون موضوع ته اشاره وکړه د بین الافغاني مذاکرو په وړاندې د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو ترڅنګ ځین نور خندونه هم ښکاري د ملي پخلاینې علي شورا مشر د دې شورا پر ترکیب انتقاد کړي او ځین نور سیاستوالو ویلي چې په دې شورا کې غړیتوب نه غواړي دا مسائل مذاکرې لانجمنوي نه
بین افغانی مذاکرات دی ټیم اړوان آلتا دی ملی پخلاینې دی عالی شورا په ترکیب کې د انتقاد موجودیت دی ملی پخلاینې عالی شورا دی رئیس لخوا او یا دی پخانی ولسمشر نو زیات زه فکر کوم چې افغان حکومت بل خصوص دی ولسمشر غنی ټیم دی نور اړخونو سره د نه مشورې په اساس باندې دغه فهرست ترتیب کړي او دی ولس سره شریک کړي په داس حال کې چې تاسو ته بهتره معلومه ده پخوا هم کله چې مذاکراتي ټیم اعلان ده مخکې لدی چې معصوم ستانیزی په مشرۍ باندې دا ټیم اعلان سي په خو هم ورته کار سوی چې د ځین سیاستوالو د انتقاد سره مخامخ سوی افغان حکومت بیا هم دا کار وکړ زه فکر کوم چې دا خوله دیو کې چې غیر آگاهانه او سیګی آگاهانه او سیګی د سولې پروسې په شکل سبوتاج دی او د وخت زیاده او هیڅ لوري باید دغه مذاکراتي ټیم نه پاتې نسی ټول لوري پکې شامل وي ځکه موږ د بون په کانفرنس په وخت کې ناکامه تجربه درلودل او نه باید دغه ناکامه تجربه
د سیاسي مسایلو تحلیلګر شیرین خان حبیبو چې صالح محمد صالح ورسره د افغانستان د سولې د پروسې همدارنګه د بندیانو د خلاصون په ارتباط خبرې کړې وې اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وایي
په هرات ولایت کې نن یو کرنیز نندارتون پرانیستل شو د دغه ولایت د کرنې ریاست امیر بشیر احمد احمدی نن ازادي رادیو ته وویل په دغه نندارتون کې د انځرو شاتو او انګورو بیلابیل ډولونه نندارې ته ایښودل شوي دي د نوموړي په خبره په یاد نندارتون کې یوازې د انګورو شپږ دېرش ډوله نندارې ته ایښودل شوي.
سږکال د بڼوالۍ وضعیت ډېر ښه دی. په ټولیز ډول 140,000 ټنه انګور تولید شوي. څه باندې 8,000 ټنه انځر او دغه شان څه باندې 1500 فارمونو 200 ټنه شات تولید شوي چې سل سلنه زیاتوالی ښیي.
دغه یو ورځنی نندارتون کې د بڼوالو ستونزو او د حل په لارو چارو باندې هم بحث شوی. ټاکل شوی چې د افغانستان او ایران ترمنځ په نږدې راتلونکي کې په کابل کې دوه اړخیزه اقتصادي او سوداګریز ناسته جوړه شي. د سوداګرۍ وزارت ویان شمروز خان مسجدین ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د ناستې دقیقه نیټه په ګوته نه کړه، خو ویل چې د دې ناستې په تړاو د مالی سرپرست وزیر له ایراني لوري سره خبرې کړې دي. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغه ناسته کې د سوداګرۍ او اقتصاد سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د بیلابیلو نندارتونونو په جوړولو هم خبرې شوې. ښاغلی مسجدی وایي په دې اړه تخنیکي ټیمونه کار کوي. ویل کېږي چې افغانستان سږ کال د کال له پیله تر دې دمه له ایران سره 250 میلیونه ډالره راکړه ورکړه لرله، او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغانۍ 80 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 30 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1,040 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 1,450 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې باندې لوستلی شئ. اوس به ورشو یوې نړیوالې موضوع ته. په بریتانیا، فرانسې او روسیې کې نن ښوونځي پرانیستل شول. په دغو هیوادونو کې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې له څو میاشتو راهیسې ښوونځي بند وو. په روسیه کې نږدې 1 میلیون، په بریتانیا کې څه باندې 3,15,000 او په فرانسه کې څه باندې 2,80,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. په دغو درې هیوادو کې د ښوونځیو پرانیستل له اندېښنو سره مل دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په لسګونو میلیونه ماشومان نن په بریتانیا، فرانسې، بلجیم او روسیې کې ښوونځیو ته ځي، او دا د دې سربیره چې په اروپا کې د کرونا ویروس پیښې په زیاتېدو دي ورکې شوې نه دي. ډېر ښوونکي او ډېرې کورنۍ اندېښنه لري چې د ښوونځیو له بیا پرانیستو سره به د کووډ-19 ناروغۍ پیښې زیاتې شي، خو حکومتونه غواړي چې ژوند بېرته عادي شي او ځپل شوی اقتصاد بېرته په پښو ودرې شي. حکومتونه په ورته وخت کې ټینګار کوي چې ماشومان بېرته ښوونځیو ته لاړ شي، ځکه چې له زده کړو به نور د اوږدې مودې په مخه نه پاتې شي، او استدلال کوي چې لږ عمره کسان د کووډ-19 ناروغۍ له خطر سره ډېر نه وي مخامخ. په فرانسه کې له 1,200 تر 1,300 کلونو پورې زده کوونکي باید د ټولګیو دننه او بهر ماسک واغوندي. پر لویو غونډو هم ځینې بندیزونه لګېدلي دي. په روسیه کې هم 1,500,000 زده کوونکي بېرته ټولګیو ته ستانه شوي دي، خو دوی ماسکونه نه تړي. په روسیه کې د مارچ په میاشت کې د زده کړو پر مهال له یوه بله د نږدې 2 متره فاصلې مراعتول شرط شول، او بیا وروسته د اوړي د 3 میاشتو په مخه زده کوونکي رخصت شول. د روسیې د پوهنې وزارت په وینا د احتیاطي هڅو په لړ کې به سهار د ماشومانو تبه کتل کېږي، او د ټولګیو د بدلېدو رابدلېدو مخه یې نیول شوې ده. په بریتانیا کې وروسته تر 6 میاشتو ښوونځي پرانیستل شول، او ماشومان باید له یو بله روغتیایي فاصله مراعت کړي. د بریتانیا حکومت په پیل کې ویلي وو چې ماسک ته اړتیا نشته، خو وروسته یې دا پرېکړه بدله کړه، او په هغو ځایونو کې چې بندیزونه لګېدلي دي په ښوونځیو کې ماسکونه شرط دي. په ورته وخت کې 1 میلیون محصلین په بریتانیا کې بېرته پوهنتونونو ته تګ ته چمتو شوي دي چې په څو اونیو کې به ورځي، خو استادان حکومت هڅوي چې پوهنتونونه دي ژر نه پرانیسي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې ناجی ساپۍ لیکلي.
مسیر ورځپاڼې د مصالحې عالي شورا د غړیو په اړه د ولسمشر په وروستي فرمان لیکنه کړې، او اساسي ستونزه یې دا یاده کړې چې په دې برخه کې له ډېرو غړیو سره مشورې نه دي شوي، او له همدې امله یو شمېر سیاسیونو، حامد کرزي، ګلبدین حکمتیار او صلاح الدین رباني، هم د ملي مصالحې د عالي شورا له غړیتوب انکار کړی. د سرمقال لیکونکي په باور دا شورا ټول شموله نه وه او ډېرو سیمو ولایتونو او آن قومونو استازي هم پکې یا هیڅ نه وو او یا کم وو. د لیکوال په باور پر دغو ټولو ستونزو سربیره ولسمشر دا کار د ملي مصالحې شورا له مشر ډاکټر عبدالله سره له مشورې پرته کړی چې په وینا یې همدا وجه ده چې اوس یې پراخ اختلاف رامنځته کړی. افغانستان ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د مصالحې عالي شورا د نویو غړیو معرفي کېدو ته ځانګړې کړې. ورځپاڼې په اوسنیو حساسو شرایطو کې د سوریې بین الافغاني خبرو ته په اشارې لیکلي، د سیاسي ډلو ترمنځ اتحاد باید وساتل شي او د دې سربیره به هیواد له بحران سره مخ شي. وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او ګلبدین حکمتیار دریځ ته اشاره شوې چې د دې شورا غړیتوب یې رد کړی. سرمقاله کې ټینګار شوی چې د سولې په خبرو اترو کې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، دولت او نورو سیاسي جریانونو همغږي مهمه ده چې د سولې په مذاکراتو کې د جمهوریت په پلوي کلک او پریکنده دریځ ونیسي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د غړیو نوملړ د شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په مشوره جوړ او خپور شوی. سرمقاله کې ټینګار شوی چې ملت د سولې د هرې هڅې ننګه او ملاتړ کوي او د سولې لپاره مخالفتونه په هیڅ ډول د هیڅ چا په ګټه نه دي. سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی چې افغانستان تر ټولو مخکې ملي اجماع ته اړتیا لري، ځکه په وینا یې اوس یووالی نشته.
ازادي راډیو ته غواګست. د خوست اوسیدونکو له حکومتي ادارو په ځانګړي ډول د کرنې ریاست څخه غوښتنه کوي چې د ملمکوټ بڼ بیا رغونې، ساتنې، پاکوالي او سمسورتیا ته پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور را لېږلی.
ملمکوټ خوست ښار ته نږدې ختیځ لوري کې پروت دی، خو د نورو تفریحي سیمو او باغونو په پرتله د خلکو ورتګ لږ دی. د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت د دې تاریخي بڼ رغونې او ساتنې ته پام وکړي. د مسؤلینو په وینا دا باغ درې شپېته کاله مخکې د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهرشاه په وخت کې جوړ شوی چې د ولسي خلکو د ورتګ په خوا کې به ډیری حکومتي میلمانه دې باغ کې اوسېدل. شفت الله چې د اسماعیل خیل آمندوزۍ ولسوالۍ د بهرام خیلو کلي اوسېدونکی دی، ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
میلمکور ته روغلي یو دومره لوکسي ونې ورکې دي چې هغه مې وامو بېخي اوسه پورې لیدلې نه ده او په دغه هر وخت شناوي. داسې لوکسي ونې لري چې وبینونې باید یو داسې څوک پیدا شي چې میلمکور ته کور وکړي، ستر زیدای، لوک زیدای، خاص احاد و ښه د ساتیرۍ زیدای، د ثبتو زیدای. دوی کولی شي چې ټیکټ لوستوي نروي او اقتصاد لوړ کړي.
که څه هم لري میلمکوټ په ګڼو او دنګو ونو پوښلی بڼ معلومیږي، خو کله چې دې بڼ ته داخلیږو وینو چې نږدې ټول فرعي لارې او سړکونه خراب شوي، منځ کې هرزګ یا ویشنی شوي، د یوې برخې ونې وهل شوي او ځینې یې وچي دي. د جلیل په نوم د ترزی او علیشیر ولسوالۍ د بلاوټ کلي اوسیدونکی وایي پخواني خلک د دې باغ صفت کوي، خو اوس یې هغه ښکلا او سمسورتیا نه ده پاتې شوې.
مخکې به خلکو ډېر د صفتونه یې پیسو کتاب یې کړه مونه اسو کتاب د اوس هغه رقم مخکې رقم سره جوړ نه ده چې جوړ شه هغه بیرته بیا سره هغه شي ړنګ بانګ شه وشه.
د خوست خار اوسیدونکي داوت وویل پخوا د دې باغ د ساتنې صنعت څه بندوبست وو، خو اوس یې نه ساتنه کېږي او نه یې څوک د ونو شاخه بوري کوي.
اوس نه باغون شته، ونه ټولې ګڼې شوې دي، کټای مټای څوک نشته او داسې ډېر څه زاغ چټل شوی دا صبح ته پورا هغه پر اوس خال نه اترتي بخي زیات چټل شوی دا بل کوز دی ولې ړنګ دی دومره څوک نشته څوک غاګوري دا دی ول جوړ کی خالصه تیرې پر اوترو شي.
بلوری ته د خوځ ذکرین ریاست چارواکی وایي چې د حکومتي باغونو پر غوونه او له هغې څخه د دیوالونو پر اچا پیرولو صنعت کار شوی او د برخې تنوري پروژې هم پلان شوې دي. د خوځ ذکرین ریاست مرستیال انجینر فضل رحیم ول په نګدی ورځو کې به د اړیکو دفتر پونون دی وی انجیو لخوا په ملمکوټ باغ کې د بیا رغونې ځینې کارونه عملا پیل شي.
تاسو لا پیغامونو
زه عبد الاحد د میوند ولسوالۍ سره تاسو ته ټلیفون په لیکه یم. زه د مایدین د ریاست مشرتابه څخه دا ما هیله ده د کندهار د ریاست څخه تاسو ولې د مایدینو په حق لیت کم پیشنهاد مونږ دی کړی او د دې حق خوري د دوه کال او درې کال کې زموږ حق نه راکړي. نو دا و څو درسو موږ دا سی کوو چې واسه وینم لاسه سبارا سنم لاسه سبارا سه یو اني حق خبر نه راته کی چې موږ وایي چې موږ د دې خبر باندې ولاسو. نو زما د لوړ مقامات دا هیله ورزو ده چې په دغه باب موږ سره کومک وکړي. موږ یو ډېر سړي خلک یو مایبین وروره د جنګ مایبین یو د جنګ په جنګ کې مایبین شوي یو افغانستان کې مو خدمت کړی دي. نو هیله ده چې موږ سره وروره همکاري وکړي په دا حق له
خبر کسر شال نفر محبت کی بندیاں محبت کی چیز سو نکلی سزا خواہش کر جدا پیغام نشر کی تیرا منانا آزادی ریڈیو
میرویس اخلاقی د هلمند سفر دا پیغام شریکوم. په هلمند کې چې کوم د واکسین ټیمونه دي ځکه پرون هم په واشیر کې یو بل پیښه ترسره ده د ګوزان پر برابر ده مثبته پیښه ده. نو دا په هلمند کې دوه د سپیش سبسوی دي په دا نږدې وخت کې. نو هلمند هم د واکسین د ټیمونه څخه موږ دا یو غوښتنه ده چې باکې موږ امه په هوایي اوله پیل کو او تر ډېره هده پورې دا واکسینان ستاران چې دي یو کور پرېږدي یو کور ته یې ورکوي. نو دا د دې لپاره ښه نه ده باچې د یو ځانګړی حیات ځان سره ولري باچې هغه کور په کور وګرځي. نو دغه زموږ یو غټه ستونزه ده په واشیر کې اکثره تر ډېره هده پورې طالبان نه پرېږدي. نو هیله مند د دې هم غوښتنه ده چې باچې د واکسین دوه ساعت کې هر ماشوم د هر ځای استعمال کړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې دي. نوریاس نوری د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې پر کنډک حمله د دوه حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو همغږي کوونکي اداره او چا وایي افغانستان لا هم د کورونا او بدې خپرېدو له ګواښ سره مخامخ دی. دغې ادارې ویلي تر ټولو زیانمنونکې سیمې له پاکستان او ایران سره پولې دي چې خلک بې کنټروله پرې تګ راتګ کوي. د هند پخوانی ولسمشر پرانب مکرجي د سګو د عفونت له کبله ومړ. هغه چې په کووید 19 سخته شوی و د مرګ په مهال 43 کلن و. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د پرانب مکرجي د وفات په مناسبت د هند ولسمشر صدر اعظم او د هند خلکو ته د تسلیت او همدردۍ په یو پیغام کې پرانب مکرجي د افغانستان یو له خو دوستانو یاد کړی دی. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز نن د یو فرمان له لارې د یمن په جګړه کې ښکېلو د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو قمندان جنرال فهد بن ترکی بن عبدالعزیز له دندې لرې کړ. که څه هم په اروپا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي سر لننه په انګلستان، فرانسې، بلجیم او روسیه کې په لسګونو میلیون زده کوونکي تر رخصتیو وروسته ښوونځیو ته ستنېږي. د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشرۍ انتخاباتو کاندید جو بایدن ولسمشر ډونالډ ترمپ د سیاسي تاوتریخوالي په پارولو تورن کړ او د بلاروس چارواکو د معترضانو په وړاندې د وروستیو ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې د کارګرانو د اعتصاب یو مشر او د اپوزیسیون د همغږۍ د شورا یوه مشره نیولې دي.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. خبرونه مو په لنډه توګه واورېدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک کې ولولئ. اوس هم 25 دقیقې پروګرام.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی شي افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د طالبانو یو پلاوی په ورستیو کې اسلام آباد ته سفر کړی او هغه څه چې د ډلې د دې سفر یوه لمو خو یادوي. د افغانستان د سولې په اړه په ځانګړي ډول د بین الافغاني خبرو د پایل بحث دی. پاکستان له دې سفر وروسته ویلي د افغانستان د سولې راتلونکي ته هیله مند دی. هغه هیله چې په افغانستان کې هم شته، خو له دې هیلو سره سره لا هم د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل نیټه او برخلیک معلوم نه دی. حکومت د خبرو لپاره پلاوی اعلان کړی او تازه شیر محمد عباس تنگزی هم ازادي راډیو ته ویلي د دو پر ریاست یو با صلاحیت پلاوی به خبرې پایل کړي. سانګزی پر حکومت غږ کړی چې خبرو ته تیار شي. درنو اوریدونکو، د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو په پایل او همدا ډول د خبرو وړاندې د خندونو د لری کولو پر موضوعاتو باندې سره نن په ځانګړي بحث کې خبرې اترې کوو. را سره میلمانه دي د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر ښاغلی سید اکبر آغا، سیاسی شرون کیا افغانستان د بدنی ټولنې د فیډریشن مشر صدیق منصور انصاری صاحب او همدارنګ ډول شرون کې خغلې محب شریف صاحب زخپل درې واړو ملمنو ته په باس کې د ګډون هرکلی کوم. باس با خغلی اغا صاحب نه راپایل کړم. اغا صاحب د طالبان ورسوی څرګندونو ته په کتو او ترخوای هغه معلومات چې تاسو لري څه فکر کوئ چې د خبرو پایل ته څومره نږدې شوی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم تاسو او تاسو ملمنو ته او تاسو اوریدونکو ته وای زه فکر کوم چې د طالبانو د هیئت چې اول لاوه خو چې هیئت دوی ټاکلې دي په هیئت کې د دوی مشران خلق دي. البته داس خلق دي چې تقریبا د هیب الله اخندزاده صاحب سره هماسر او هم فکر خلق دي او په علمیت کې شش علما دي. قاضی قضات پکښې کې دي، سابقه قاضی قضات دي چې وو هغه پکښې کې دي، وو د استخباراتو رئیس پکښې کې دي، وو نظامی خلک چې د هغه د خلکو سره به د اشتباه پیدا کېدل چې د طالبانو نظامی خلک به په دې قناعت نه وو کې هغه لوی درستی د دوی چې ملا فضل اخوند دي هغه پکښې کې دي، او ملا خیر الله خیرخوا وو دا برادر اخوند هغه سړی وو چې هغه په طالبانو کې د ملا مدمر اخوند اول واردی دغه کړي او خپل خلک تا کړي وو چې ماوینې وو بیا چې پاکستانیانو ونیوي. نو زما فکر باندې د دې په مثال باندې نور لکه دلاور صاحب دی او دا خلک ټول هغه دا خلک او مشران خلک په طالبانو کې. نو د دې څه داسې معلومې دي چې طالبان د سولې دپاره سم فکر لري او د پیسې کونه خلک راوستلي دي
هغه چمتو شوي دي نسبت تیر بل وخت چې دا ځل خبري وکي.
زه فکر کوم چې نږدې سویم دي خبرې ته، او بل دا دي چې دوی دا خبره خپل اعلان کړه او دا اعلان ما ور هم معلومې دي دا خلک چې هغه داسې خلک دي چې کولای شي خپل حل او عقد وکي یا فیصله وکي. زما فکر باندې دا پیسې خلک دي
چې په ضرورت کې پیدا کیږي. بخنه غواړم دغه یو خبره بل مطرح کیږي، یو خود پلاوی د ټاکلو مسله شو چې مشري هم اوس خغلستان اگزی ویل چې دا په غاړه لري او پر حکومت مرسته هغه کړي چې دوی دیم چمتو شي چې دا یو مسله د البته د چمتووالی یادې بل تاسو پلاوی یاد کړل دي دوه ور نور کوم ته کې حد اقل هله بخون کړي چې د خبرو پایل ته نږدې شي او یا حد اقل د خبرو د پایل د پاره یو اراده شته چې دا ځل به ستونزې ته د یو حل لار د سیاسي ال ادرس نه پیدا کیږي.
نو دا ول سره کوي ور د سره وګورو توافقنامه یو ډیر لو خبره و چې هغه د کامیابی خبره و چې توافقنامه د امریکایانو سره امضا سول دوهمه بیا چې د بنجانو خلاصونو هغه د تدیان د ډیر اول سي دي چې وسلر بنجان پات دي خو البته د بنجانو خلاصون کې د بنجانو خلاصون کې د امریکایانو ډیر ټینګار و. نو دا د امریکایانو ټینګارم په دې دلالت کوي چې امریکایان چې عامل د جنگ دی په افغانستان کې دوی د افغانستان څخه وځي او دلته یو حکومت جوړوي دا د دوی وتل به داسي وي چې هغه د مسولیت په بنا باندې وي ځکه چې دوی غیر مسولانه وځي د دوی بدنامي د خپل ملکو کې کدای شي چې دا دوی ملک هم د سیله کې د روسانو ملک چې هغه اتحاد شوروي په روسیه بدل شو. نو اوس دوی داسي کوشش کوي چې په دا رقم باندې وځي چې په افغانستان کې یو فل جمله یو سول حراسي یو حکومت جوړ شي په افغانستان کې. بیا په صورت کې ټول خلکو توای چې موږ په افغانستان کې دا کامیابی ترلاسه کړی چې هلته مرامي راوستل او افغانان مو ټول په یو ټغر باندې سره راټول کړل او هلته خپل حکومت ته دوی جوړ شو. نو زما فکر باندې دغه شان چې دي د کامیابی ذریعې دي لکه د بنجانو خلاصون او د توافقنامې امضا. و بیا هم د لرس چې د بنجانو خبره پاته ده د امیدونه ستا چې هغه به خلاص ځکه چې امریکایان که خپل په دې باندې ټینګ ویل کما چې مخکې وویل چې دوی د افغانستان څخه وځي او هلته داسې رقم وځي چې هلته بدنامۍ ورته جوړ نه وي په خپلو ملکونو کې. دلته دوی په افغانستان کې ډېر شیان کړي، ډېر مصارف یې کړي دي او هغه مصارف یې بیا خپله وړي دي. که چېرې دوی داسې ګډوډ حکومت دلته جوړ کړي هغه په دوی سره به هلته حساب کېږي چې تاسې هغه مصارف یوړل افغانستان ته مو بېرته مو خپله راړو خپل په جوبو کې ما چول هېڅ کار مو نه وکړي. نو دوی د هغه خپل د بې عزتۍ په وجه چې د بې عزتۍ څخه ځان خلاص کړي دغه په نسبت باندې دی دلته زما فکر باندې دی غواړي چې دلته یو
ډیره مننه مغاسم ان شاء الله بیا تاسو سره ګرځم. انصاری صاحب تاسو هم بحث دخر اغلی هغه مسائل چې هغه سبا م یاد کړل زه غواړم د دوو خندونو یادونه وکړم په دې برخه کې چې لټولو مهمې د بندیانو د تبادلې د بهیر ځنډ دی او پورستیو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل هغه ټکی یادیږي چې سای اندېښنه پر دې ده چې بین الافغاني خبرې پایل نشي یا وځنډیږي. اوس دغه دواړو خندونو ته په کتو باندې هغه هیلې چې عام طالبان ورکي او عام د افغانستان حکومت وایي څه فکر کوي چې آیا هر څه ژر خبرې پیلېدونکي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهر مان سے تاسی خاطر دی اکثر از نورمل بانو تخنیکی هم کارانو طول معزز و عرض صدا السلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
فکر کو چی افغانستان من شب اخری فساد پراو کده
بله
فکر کو چی افغانستان من شب اخری فساد پراو کده دسول و جبری خبری دوار خواه تدیر گرمی دی هم طالب لوری هم د حکومت او د دوی نړیوال پارتنرانو لوری په دې برخه کې د ډیرو جدي هڅو او هلو ځلو په جریان کې دي او هر اړخ هڅه کوي چې هم په نظامي برخه کې هم د سولې په برخه کې داسې سنګین او متین ګامونه واخلي چې د ډیرې برخې د ډیر قوت او د مکانت ښکارندوی وکړي او خپل خلکو یا اطرافیان او ملګرو ته وښنه برخه ترلاسه کړي. موږ فکر کوو هغه توافقنامه چې د امریکي متحده ایالاتو او طالبانو د ډیرو پراخو نامدرو مذاکراتو او خبرو اترو په نتیجه کې لاسلیک شوه هغه د افغانستان خلکو ته ښه زیری درلودلی شي. د طالب لوري ته هم زیری لري، امریکایانو او نړیوالو ته یې هم لري او دې خوا د افغان حکومتي لوري او عام ولس ته په ټوله کې کاغذ توافقنامه په وخت عملي شوی وی لکه څنګه چې پکې ذکر شوی و چې د توافقنامې نه وروسته به په بیړنۍ توګه د دواړو غاړو زندانیان خلاصېږي او په لسمه ورځ به بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. له بده مرغه یو شمېر د قدرت او ثروت او شهرت حریص و خلکو او ډلو کتلو او بانډونو چې د افغانستان د حکومت په ګدۍ سپاره دي او یا تحمیل شوي دي هغوی تر اوسه پورې هڅې کوي چې د هغې توافقنامې د ټولو موادو د تطبیق مخنیوی وکړي او په دې ډول وکړی شي چې د یو څو محدودو ورځو لپاره خپل واک وغځوي او په واک کې پاتې شي او دا وی یو شمیر ملګری چې دا اوس په چور چپاول اخته دي د افغانستان بانک نه نیولې د مالی وزارت پورې او تر نورو وزارتونو او ګمرکاتو او عایداتي سرچینو دوی وکړی شي چې خپل هغه بریف کیسونه چې د بهر نه راوړي دا ډک کړي او بیا هغه د تېښتې په وخت کې او یا که د دوی کورسۍ د دوی نه اخیستل کېږي دوی ځان ته یو څو توخې برابرې کړي چې دا د افغانستان د خلکو د افغانستان د امنیتي ځواکونو حق و د طالب میندو د بچیو او د په ټوله کې د دوی ولس د وینو سره د قربانیو سره ستره جفا ده او زر تر زره باید بین الافغاني مذاکرات پیل شي او ټول هغه خلک چې
انصاری صاحب زه بخنه غواړم یو موضوع ته غواړم اشاره وکړم ځکه که څه هم موږ غوښتل د مصالح علي شورا د ډلې یا ویاندویانو نسوک دي خبرونه کې ګډونو کې خو متاسفانه خبر د حاضر نه شول. خو زه به د حکومت یو دلیل دلته ووایم درته. د افغانستان حکومت وایي چې د 15000 سلو په شمیرو کې زندانیان طالبان خوشي کړي دي. د 1400 خطرناک بندیانو له ډلې هم اتیا تنه خوشي کړي دي. د سولې د خبرو د پیل لپاره 2000 جرګه راوښتې ده. هغه څه چې دوی یو دلیل یادی چې سولې د پاره ښه نیت لري. ولسمشر په ځلون ویلي چې اوربند د دل خوانه په لومړي ځل باندې نافذ شو. د سولې په برخه کې خپل نور مسائل هم یادی اما تل په طالبانو باندې دوی نیوکه کړې ده چې د ښه نیت په بدل کې هغوی تاوتریخوالی کړی، هغوی ځانمرګي بریدونه کړي، هغوی نور مسائل مطرح کوي چې رامخته کړي. نو فکر نه کوي چې حکومت هم په یو ډول دلته حداقل هغه څه لږ مسؤلیتونه یا کورنۍ کار چې دی هغه ادا کړی دی.
لبا د مرغه موږ او تاسې وینو په دواړو غاړو کې هغه د
دری شیر دے وی بہر رنگی چی خواہی جام میں پوش من از در وی خرامت نشناسم موگ دا افغانستان گلست ڈاکٹر اشرف غنی ہم دو دے خرامان خرامان تگا و رفتارنا دیر خپی جنی دو طالب لو رہے ہم اونس خپی جنی نڑے وال ہم خپی جنی خدر کو فهم تری لرو او موگ دا دوی پا ہر ناز و نزاکت و پا ہر حرکت الحمدللہ پویگو موگ تا دوالو غارو هغه اقدامات چې په هغې کې د افغانستان خلک قربانۍ کېږي د افغانستان په ملي هویت ارضي تمامیت د افغانستان د خلکو په عزت شرف او آزادۍ او ژوند پکې لوبې کېږي زموږ د نظره د افغانستان د خلکو د نظره مردود دي او د کرکې په سترګه ورته ګورو هر هغه لوری چې د افغانستان د خلکو د سولې او د هغې وینو د بندېدا په وړاندې یا د وینو د سیلابونو د مخنیوي په وړاندې خند واقع کیږي هغه د افغانستان د خلکو د ادراس مردود دي که هغه د امریکې متحده ایالات او د بشر حقوق او د ښې حکومتدارۍ او د تروریزم په وړاندې د جګړې او د مخدره موادو په وړاندې د جګړې د اداو سره راغلي او دلته جنایت ترسره کړي هغه د اسلامي امارت په نوم د طالبانو اسلامي تحریک وي که هغه د اسلامي جمهوریت په نوم د اشرف غني او عبدالله حکومت وي باید دغه مذاکراتي لوری که هغه د طالب لوری دی او که د افغان حکومت د خوا نه ځي ټول باید دې خیر پسې وګرځي او دغه خیر د افغانستان.
ډېره مننه انصاري صاحب، تشکر، انشاءالله بیا هم راګرځم. هغه صاحب، یو مسأله د طالبانو په پلاوي کې د بدلون ده، مخکې هم که زم ګنګوسې دا وي چې د پلاوي مشري به ښاغلی ملا برادر اخوند کوي، خو اوس تازه ښاغلي ستانکزي ویلی چې مشري به دای کوي او حتی ډېری هغه کسان په پلاوي کې شامل شوي چې هغه د کوټه شورا نه رهبري اخلي، یا بیخي ښاغلي محبت الله ته نږدې کسان دي. اوس فکر کوئ چې د قطر دفتر یو غاړې ته کیږي په یو ډول باندې، او بیا رهبری د کوټې شورا اخلي، هغه څه چې د بحث اصلي مرجع ځانګړي او وایي چې اصلي واکداران دوی دي.
دا خو یو نظم و اسلامي ترتیب و نظم هم داسې چې پارچا کې اندرو مامور معلوم دي، نو زما فکر باندې دوی به هم په هغه نسبت باندې په هغه لحاظ باندې دا دغه کړي وي که څم د کوټې شورا ټوله ولاړه شي په قطر کې کښېني او د دوی مشر هلته ناست دي، په شری لحاظ باندې هم اصلي خبره دا ده چې دوی به د مشر خبره د ځانه سره وړي او راوړي. زه فکر نه کوم چې د قطر طرف دې سندې ته شي، خو البته دا دوه شیان دي، یو هغه دوی امارت و ماموریت دی، او بل دا دی چې د دوی د سولې دپاره قوت ور بخښل دي. دا مثلا دا د قوت چې هلته ډېر کوي دا د خلکو ته دا ثابته کړی چې موږ په افغانستان کې سوله غواړو. ټول خلک باید چې د ځان دپاره یو استقلال ولري، ازادي ولري، داسې نه وي چې هغه په هر شي کې راځي، د رئیس جمهور سره پوښتنې کوي، دغه څه معلومات کوي، په کوچني او جزئي کوچني خبرې کوي، او په غټ خبرې کوي، یا په جزئي کې یا په کوري کې. یو شی د دواړو اشاره ورته کوم چې د دواړو خواو صفاته دي چې هغه ډېر عمده شی دي. دلته دا اصل چې د سالس بالخیر غواړي دریمګړی غواړي، خو نه طالبانو ملت ته مراجعه کړې ده او نه حکومت ملت ته مراجعه کړې ده، ځکه چې دا دریمګړی که اوس موږ وګورو پاکستان نه شي کېده، ایران نه شي کېده، روسیا چې دا درې سره زموږ همسایګان دي، په دې کې دا وعده ده چې دا زموږ په ملک کې به مداخله کوي، او مثلا بلکې حکومت خو لا دا په طالبانو ورتپي وایي، طالبان سره کومکونه کوي. نو او بل په هغه طرف چې راغلي خارجیان دي دلته افغانستان ته، هغه اشغالګر خلک ورته وایي او دا ملک اشغال کړی دي وځي. نو دلته دواړه طرفه چې وګورې نس نس کېدای چې هم دې مصلح سي او هم دې مداخله کوونکي سي، نو دا امکان نه لري. نو مصلحین به خامخا دا د ملت خلک یو نظم فکر باندې دغه یو شی د دوی دواړو صفات دي چې د ملت خلکو ته دواړو مراجعه کړي وای، د مزګړي توپ د صفات باندې د خلک وای، نو دوی به سره نږدې کړي وای، بیا به سبا د دوی په منځ کې انتقادم نه راتلای، ځکه ملت ورته ویلی ویلی شوای چې دا پلانکۍ ملامت دي، پلانکۍ سلامت دي. نو زما فکر باندې دا موضوع به ډېر
جذب. هغه سم یو مسله مو یاد کړه چې په دې خاطر باندې چې هر مسأله کې د رهبرۍ شورا ته دغه بحث لاړ نه شي، اول ته به مشوري ونی شي، ځکه دیر غړي د کوټ شورا نه په دغه پلاوي کې ځای شوی دي. په دې معنی باندې چې تر ډیرو پریکړو صلاحیت به په هماغه ځای کې د خبرو پر مهال باندې هم دغه پلاوی ولري، البته د طالبانو لوري.
نو طالبانو دا خبره کړې ده، دا خبره ډېره ښه کړې ده چې بر دا هیئت تعین کړی دی، دا قوي هیئت دی، معنی فیصله کولای شي.
داسې خبره کړې ده، یعنی چې اره پیسره دوی دلته وکړله په دې باندې اعتماد او باور دی د نورو خلکو یا د دوی خپل مشرتابه په دې باندې اعتماد او باور دی، نو دوی دا پیسله نو نور مته او نه دوی دا زړه نازړه دي چې دلته پیسله وکړي نه وکړي. نو زما فکر باندې دا دوی هم دا خبرې ته اشاره کړې ده، نو کېدلی شي چې دا خلک به تر کوم حده چې زه هم پېژنم، ځکه چې دا خلک زما سره په دا قاج قضات چې دي دا زما سره په دایره کې استېدلی دي، زه په یوه د یو مدرسې خلک یو، دغه چې دا نور خلک دي د طالبانو په وخت کې دغه وخت زه پېژنم، دا خلک چې دي قوي خلک دي او په ازروی منطق هم قوي دي، ازروی علم هم قوي دي. زما فکر باندې دا خلک چې دي هغه په یو اندازه کې استقلال هم لري، نو کېدلی شي چې دوی به پیسله وکړي او په ډیرو شانو کې به دوی خپل مشرتابه ته په دې مراجعه وکړي چې دوی هم په هغو باندې اعتماد لري، هغه هم په دوی باندې اعتماد لري.
صحیح مننه، هغه سم انشاءالله بیا هم راوګرځو. انصاری صاحب، په دغه وروستیو کې د سولې بهیر او دغه مسایل چې ډیر زیات البته ګرم شول، نو د طالبانو یو پلاوی پاکستان د سفر هم درلوده چې امی نیوکې درلودې په ځینو مسایلو کې، خو د افغانستان حکومت چوپتیا هم پرې راغله، په هغه باندې نه غږېږم، خو په ټوله کې بیا پاکستان ته د طالب پلاوی تر سفر د ترشا کومې خبرې کېدی شي؟ هغه چې په رسنیو کې راغلي طالبانو شریکې کړي او د پاکستان حکومت شریکې کړي، کله کنه د پردې تر شا نور مسایل هم وو چې بحث پرې شوی هلته؟
دا خو دواړه خلری، یو د طالبانو او د افغان حکومت طرف تبلیغاتي مسایل دي، او بل د پاکستان او نړیوالې ټولنې مسایل دي چې بحث ور باندې په کورنۍ او نړیوالو رسنیو کې یا هم په ټولنیزو رسنیو کې کېږي، د ځینې سیاسي مجالس او د کارپوهانو مجالس کې ور باندې بحثونه کېږي. د طالبانو لوري خو په صراحت سره اعلان وکړ چې په دې سفر کې د افغانستان د سولې، د مهاجرینو او د هغه لویو لارو یا بندرونو او سوداګرۍ په مسله بحث او خبرې کېږي. دغسې د پاکستان حکومت هم هغه اعلامیه چې نن یا پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خپره کړې، په هغې کې دوی هغه یو ډېرې جدي موضوع ته چې تبلیغات یا بحثونه ورباندې روان وو چې پاکستان تراده دی چې یو ځل اعلان وکړو چې په برادر او ځینو نورو طالب چارواکو بندیزونه دي، د برادرانی په ګډون د هغوی شتمنۍ به کنګل کېږي، د هغوی په سفرونو به تعزیرات راځي او نور مسایل. د هغې سره سره بیا هم واورېدل شو چې د طالب لوړ پوړی چارواکی د ملا برادر په وخت پاکستان ته رسمي بلنه ورغوښتل شوې، نو دلته دا تشویشونه یا تبلیغات او بحثونه روان وو چې ګواکې دوی پاکستان غوښتي چې په دې برخه کې په هم حکومتي ادارو یا په پټه ښکاره تشویشونه څرګندول، او هم د سیمې ځینو هېوادونو د هندوستان لوی تشویش وو چې ګن په دې بحثونو کې د هندوستان په اړه پاکستان دوی سره خبرې وکړي. د کشمیر مسله او موضوع دغسې د سولې په برخه کې داسې ویل کېده چې هغوی به ورته ځینې وړاندیزونه یا د دوی په اصطلاح لارښوونې کوي چې دا وکړي او دا مه کوي په مخامخ ډول، تر څنګ دوی د ډیورنډ په کرښه ورسره خبره پاکوي چې دا به څنګه کېږي. طالبان سره د دې چې د جلا ډیپلوماسۍ حرکات او فعالیتونه لري، مګر د هندوستان سره هیڅ اړیکې نه د مسلمانانو د دفاع په لړ کې ونیولې، نه یې هم د سولې په برخه کې د هغوی سره تر اوسه پورې داسې خبرې کړې لکه د چین او د روسیې او د جرمني او نورو هیوادونو سره لري. فکر کوو چې هیڅ ډیپلوماتیکې اړیکې ورسره نه لري. دې هم یو لړ شکونه راولاړ کړي چې د پاکستان اثرات یا د هغوی فرمایشات په ځینو مسایلو کې منل کېږي. نو دلته دا وروسته په ډېر غوطه توګه په ډېر صراحت د لهجې سره او په ډېر هغه متانت سره هم د ډیورنډ د موضوع په اړه خپل دریځ روښانه کړي، رښتینی دریځ، او هم د هندوستان او د کشمیر په مسله کې
ډېره مننه، ډېره مننه
چې دوی د هغوی سره هم داسې لکه د چین او د روسیې او نورو هېوادونو ډیپلوماتیکې اړیکې لري یا یې ساتل غواړي او یا نه.
ډېره مننه انصاري صاحب، تشکر، بخیر اوسئ، انشاءالله
په
لپاره د سیمې د یو وابر قدرت
که وخت ملګرتیا او کازاري سه ان شاء الله بیا موږ ګرځم هغه سه بزو خبرونه ورسی شي بیم دی یو اخر پښتنه چې غواړم مطرح کړم هغه چې د دې په خاطر باندې چې هر څه ژر مذاکرات پیل شي او ټول خندونه له منځه لري شي کپلان ډول راته وای هدا اقلن سو کې دواړه لوري چې دغه تمه د افغانانو د بل اخر هغه ته خپل هیله ته ورسیږي
زما فکر باندې دوی قبول دي یو خبره دا ده چې ان انعطاف پذیری ده البته انعطاف پذیری هغه په اسلامی او ملی کچه باندې یعنی چې اسلامی او ملی امور چې دی هغه په څنګهشتي وي او دغه مراد سوي وي نو بیا انعطاف پذیری کوي چې سړی به نه ملت ته پړوي او نه به مسلمانانو اسلام ته پړوي یو دا خبره د دواړو طرفو سره ضرور دی چې یو اسلامی میکانیزم جوړ کړي په اسلامی میکانیزم باندې دواړه ولاړ شي البته د اسلامی میکانیزم سره ملي مراتبونه وي او در دوامه خبره دا ده چې دا ته به قرباني وایو دوامه خبره دا ده چې د ملت تل کما چې مخکې ول دواړه طرف مراجعه وکړي ک ملت ته دی په مابین کې سالس تل خیر واقع نسی او ملت ته دی په مابین کې په اصلاح ونه کی او ملت دوی سره را نږدې نه کی زما فکر باندې اس امکان لري چې دوه کسه چې عداوت سره لري او د ډیر لږ وخت د پاره عداوت پیدا شوی دی وی ورځي عداوت وي لا هغه دوه کسه دې ته ضرورت لري چې یو څوک د دوی په مابین کې کښین یو دریم او دا چې د سلویشتو کالو په یو حساب باندې په بل حساب د شلو کالو عداوت پیدا ما فکر باندې دا چې استکیږي دا به په دې باندې استکیږي چې هغه به ملت ته کښینی یو سالس بل خیر به وي بیا به یو استکیږي نو دغه دوه شان ته ما فکر باندې ضرورت ستا په دغه وخت په دغه شان کمرات کې بیا به په افغانستان کې سول حرات لایسي او کشیری دا شان مرات نه کی بیا به په مشکل نور خلک لاسونه چی همسایگان به لاسونه چی او سول زده در کومه غربیان به چغل تراغلی دی هغه به دغه کی ان لاسونه چی سول زده در کومه اب تو خپل مفادات تل ته زایوی او د خپل مفادات په بنا باندې به لکراغلی چی دی په هغه بنا باندې به سولم را کوي نو زما فکر باندې هغه به د ملت او د ولس او د مملکت سره ظلم وي او دا 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 امکان و تر خبره ده زما خدا جوړ لار بولم او بل لار نه بولم
تیر مننه ساری سپتا سم کلن دو تو کی اشاره وکي دی په خاطر باندې چې هر څه ژر د خبرې پیل شي او د غسونز بل اخر درې خو ته سره ورسیږي چې مشخص شي او دواړه لوري او تفاهم ته ورسیږي کوم ټکی لاند ورته اشاره وکي
فکر کو چې د افغانستان خلکو ته اولیا ملي ګټه او د افغانستان د خلکو عقاید ډېر ارزښت لري چې زموږ دین او عقاید دي زموږ وطن او خاوره ده او زموږ ولس دی دواړه لوري باید د دې دریو لوړو اولیا ارزښتونو نه پورته پروازونه ونه کړي او د دې نه ښکته د افغانستان د خلکو زموږ د وطن او د عقایدو په رڼا کې سره نتیجې ته ورسیږي زه د ښاغلي اکبر هغه ده خبره تاییدوم چې یو درنګړی یا سالس بل خیر ته حتما اړتیا شته موږ په افغانستان کې دننه د اکبر اغا په مسئلې د سولې جبهه ده دغه نور جبهات دي ګوندونه دي مدني بنسټونو چتر اعتیادونه دي دغه حقیقتي ادارې دي چې د سولې په برخه کې کار کوي په دې ټولو غږ کوو چې راشئ د یو واقعي ځواک په توګه د دې ملت د رښتینو استازو په توګه د یو ستر ملي چتر لاندې سره یو شی یو موټی شی د افغانستان د سولې د ملي ائتلاف په نوم یا په هر شکل چې ستاسو بنسټونه او د هغوی درنښت هم په ځای وي ستاسو د ګوندونو او د سولې د جریانونو درنښت او ارزښت هم په ځای وي لومړی دلته په کور دننه سره خپله کې سوله وکړو د ولس ترمنځ د احزابو ترمنځ بنسټونو ترمنځ او بیا د حکومت او د اسلامی امارات یا د طالبانو د تحریک
ډیر مننه انصاری صاحب
دا غي د منځولو او د واقعي دوامدار سولې پرمختګونو او پایدار امن د لپاره
ډیر مننه انصاری صاحب لته سره او خغری اکبر غاس خه هم چې په باس کې مراسله ګډونو کو زوریدونکو ته دا وره کوم چې شریف صاحب اړي کوم را سره لومړی او پرېښو تر اخیر وصل نشو او د مصالح علي شورا ته مونږ د ګډون سربیره په دې باس کې چې جلا جلا مورته ویل چا ګډونو نه نن خبرونه هم پایدار ورسیده پاک لا بمل
پنځوش دقیقې
دوه خبرې دي یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
موڑا گلا لی زلمی کلی نخیالی وخیالی زلمی پیغلی بچاتا ور بلونا جودوی بچاتا ور بلونا جودوی پیغلی بچاتا ور بلونا جودوی پیغلی بچاتا ور بلونا جودوینا پیغلی بچاتا ور بلونا جودوینا پہلے بچاتا ور بلونا جودوینا پہلے بچاتا ور